السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې د 3 نه تر 4 بجو دی غړې کې ز منو شاسته کوربایم چې پکې بدر تا د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې ریډیو وی مجله حملرو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان په کوټه شهر کې په وسلوال برید کې لسګونه پولیس وژل شوی دي د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبینی څرګندوي چې شای پاکستان دا ځل د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي او فرانسوي چارواکو د دې هیواد کالی شهر ته نږدې د پناه غوښتونکو د یو کیمپ لمنځوړلو کار پیل کړی دی د بلوچستان په کوټه شهر کې په وسلوال برید کې لسګونه پولیس وژل شوی دي پېښه تیر شپه له کوټه شهر څخه 40 کیلومتره لري په سریاب سیمه کې د پولیسو پر روزنتون وسوه د ځای چارواکو په وینا درې مشکوک وسوال دې روزنتون ته داخل شول او په هاستل کې پر پولیس د کوونکو ناتار ډزې پیل کړې د بلوچستان د کورنی چار وزیر سرفراز بوکټي د وسلوالو په ضد تر څو ساعت عملیات وروسته خبر اعلان ته ویلي چې امنیتي سرتیرو درې واړه وسوال وژلي خو د نوموړي په وینا په پېښه کې شپېته پولیس زده کوونکي وژل شوي او 122 نور ټپیان شوي دي بلخوا په بلوچستان کې د سرحدي ځواک مشر شیراف ګن خبریالانو ته ویلي چې د پیښې د خبر رسېدو سره سم سرحدي عسکر روزنتون ته ورسېدل د شپې پر لس باندې یوولس بجې موږ ته خبر راورسېدی چې په پولیس روزنتون کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي سمدستي سرحدي ځواک د خپل چټک غبرګون ځواک سرتیري چمتو کړل چې په شل دقیقو کې د پیښې ځای ته ورسېدل ورسره د ځانګړي ځواک سرتیري هم ورسېدل موږ ته معلومه شوه چې دلته پولیس د کوونکو يرغمل شوی دي ورسره چې کله موږ اړیکې ونیولې نو دا هم معلومه شوه چې د ننه درې ترهګر دي او درې واړه ځانمرګي کته هم د نوموړي په وینا د پیش تر شا د لشکري جنگوي العالمي وسوالي ډلې لاستي خو اسلامي دولت وسوالي ډلې یا داعش او تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې رسنیو ته په لیږل سو دوه بیلو پیغامونو کې د دې پیش مسولیت په غاړه اخیستی دي د پولیس پر همدې روزنتون په 2016 او 2018 کلونو کې هم برید شوی وو په کوټه کې په داور سوی کې د نامنی نور پیش هم رامنځته شوی چې یو د شهر په سیول روغتون کې د اګست د اتمې ځانمرګي برید وو چې په نتیجه کې لږ تر لږه درو اویا کسان وژل شول چې زیاتره وکیلان وو تر دې پیښې وروسته په کوټه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي بلخوا په کوټه سیول روغتون کې چیرې چې د پیښې د ټپیانو درملنه کیږي عامو خلکو ته د ورتګ اجازه نشته په ان حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف هم په دې لړ کې کوټه ته رسیدلې دي بلخوا د کوټ پر پولیس روزنتون د وسوال بیت په وړاندې نړیوال خبرګون هم راغلی د امریکا د بهرنی چار وزارت په خبره سوی نننی بیان کې د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې په دې کډاوجن وخت کې د پاکستان لولس او حکومت سره یو ځای ولاړ دي بلخوا افغان ولس مشر اشرف غنی هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره ګډ ګواښ دی او د دې مخنیوي لپاره باید کوټلي ګامونه پورته کړل شي په پېښور کې به مې چاودنه کې یو پولیسواله وژل شوی او یو ژوبل شوی دی د ځای پولیس په وینا پېښه نن سهار په داودزی سیمه کې د پولیو مخنیوي مهم پر مهال وسوه پولیسو د پېښې ځای ته نږدې ځای پر ځای شوي نور چاودیدونکي توکي شنډ کړي دي د پولیو یا ګزان د مخنیوي درې ورځنۍ مهم تېر ورځ د خیبر پښتونخوا په دیارلس ضلعو او قبایلي سیمو کې پیل شوی دی د دې پېښې ذمهواري لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې د طاهر القادری په مشرۍ پاکستان عوامي تحریک ګوند اسلام آباد بندولو په لړ کې د حکومت مخالفه پاکستان تحریک انصاف ګوند سره په احتجاج کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی دا خبر یاد ګوند پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړی او ویلي دی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ټلیفون لاري طاهر القادری ته د نومبر د 2 منټه په احتجاج کې بلنه ورکړې و چې هغه قبول کړه د پاکستان عوامي تحریک مشر ویلي چې د درغلي په ځد جنگ د دواړو ګوندونو ګډ مقصد دی خبرونه لمشال ډیوس خوري د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبینی څرګندوي چې شای پاکستان دا ځل د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي د سولې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن مشال رادیو ته وویل چې حالات اوس بدل شوي او پاکستان هم په سیمه کې یوازې شوی دی د نوموړي په خبره نړیوال هم په دې پوهېدلی چې ترهګر له افغانستان بهر اډې لري
امیدواری زیاد وجود داره که پاکستان این بار
ډیر امیدواری ستا چې پاکستان دا ځل په خپل چمتو شوی وي او په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره له دغه هیواد او نړیوالې ټولنې سره صادقانه همکاري وکړي دا خوشبینی داسې مهال شودل کیږي چې د راپورونو سره سم اسلام آباد د طالبان مشرانو ته ګواښ کړی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي کنه نو پاکستان به دوی او کورنۍ یې له خپلې خاورې وباسي په تورخم کې د افغان سرحدي ځواکونو پر امنیتي پوستې په برید کې مرګ ژوبله ورته ده. د ننګرهار ولایت ویاند اتاوله خوګیانی له مشال رډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په دې برید کې سرحدي سردیرو ته تلفات اوښتي خو کرش میرې په ډاګه نه کړه. خو په تورخم کې وی باوري سرچینې د نوم نشدل په شرط نن مشال رډیو ته ویلي چې په پرونی برید کې د سرحدي ځواک اته سرتیر وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. یاد سرچینه وایي د برید په نتیجه کې دغه پوستا د لنډې مودې لپاره د وسلوالو په لاس کې و خو وروسته سرحدي ځواکونه پاستا برتنیولې ده. وسوال لا په دې اړه رسنیو ته نه دی ویلي. فرانسوي چارواکو د دې هیواد کالي شاته نږدې د پناه غوښتونکو د یو کیمپ لمنځړلو کار پیل کړی دی. د فرانس پولیسو نن وویل شاوخوا درویشت سوه پناه غوښتونکي له دې کیمپ څخه ایستلي چې مختلفو سیمو ته به واستول سي. په دې کیمپ کې چې جنګل نومول سوی شاوخوا شپږ نیم زره پناه غوښتونکي اوسېږي. د افریقا منځني ختیځ او منځني آسیا وګړي په دې هیله چې له دې کیمپ څخه به برتانیا ته ولاړ سي دلته میشتي. د فرانس د کورنی چارو وزیر وایي د جنګل کیمپ د پاکولو او د کالي ښار د پلو د امنیت لپاره څلوېښت میلیونه یورو خرڅ کړي دي. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن پر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونلډ ټرمپ له دې کبله سختې لفظي نیوکې کړي چې هغه ویلي د عراق په موسل ښار کې روان پوځي عملیات ښه پر مخ نه ځي. عراقي ځواکونه او کور جنګیالیو د امریکا د پوځ په ملاتړ له داعش ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو په مقصد د اکتوبر پر شپاړسمه نیټه پراخ عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دې عملیاتو کې د داعش له ولکې څخه اتیا کلي او ښارګوټي آزاد شوي دي خو موسل ښار ته تر اوسه نه دي رسېدلي. پوځي قوماندانان وایي د دې کار لپاره شاید څو اونۍ یا حتی میاشتې وخت پکار. دا په تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سلو پنځه روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او یو سلو شپږ روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سلو څوارلس روپۍ شپېته پیسې او یو سلو پنځلس روپۍ. یو پاؤنډ یو سلو اتیش روپۍ شپېته پیسې او یو سلو نهیش روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ اتیا پیسې او اتیش روپۍ پنځه نوي پیسې. یو سعودي ریال اتیش روپۍ لس پیسې او اتیش روپۍ پنځه پیسې. یو افغاني یو روپۍ اته پنځوس پیسې او یو روپۍ شپېته پیسې. او دوه سوه نهه نوي ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ نوي ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولای کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت دیر شو کم نه کم شپاړس ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات دوه دیر شو کم نه کم شپاړس، او په کوټه کې به زیات نه زیات دریش او کم نه کم شپږ ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بیا او موسم حال واورید. په روانه غړې کې به د دغه موضوعاتو په اړه تفصیل واورید. په کوټه کې تیر شپه د وسلوال برید په اړه نن وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر راحیل شریف د دغه خار دوره کوي. د دفاعي چارو څېړونکي د بلوچستان د امنیت په اړه څه وایي؟
دغلته چې کوم دینه مختلف شیډ دی د ترخګرای شو یا د سرجنسی پکې روانه ده. بل دار چې بیرونی مداخلت بلوچستان کې اسان هم دی او واړی مګلی دغه
نن سهار په پیښور کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال چاودنه کې یو پولیس افسر وژل شوی. د پولیو خلاف کار کوونکي اداره وایي د چاودنې په سیمه کې به په عرضي توګه خپلې حالې ځلې ودروي.
کم ځای کې چې هغه تاسو شو دی که هغه ایریا کې زمونږ ټیم کار کوي نو ټمپرری مونږ هغه سینه به لږ سایډ ته وکړو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي هیواد به په هند کې کیدونکو د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دا او نور رپورټونه لرو. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې د مشال ریډیوي مجله کې بعد یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ واوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې ورستیو کې درې دیرش کتابونه چاپ کړي دي.
اتیا او نزیات کتابونه پای کې موږ درې دیرش کتابونه منتخب کړل او په دې کې هغه لیکوالان دي چې هغه مختلف کتابونه په خپل نشو خپرولای.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونه کې هم واوریدل. تیر شپه د کوټه سره نږدې د پولیس په تربیتي مرکز وسلوال برید شوی دی چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او د سلو نه زیات جوبل شوی دی. د دغه لړ کې د پاکستان وزیر اعظم هم کوټه ته رسیدلی دی. دا وخت د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب په خیر راغلی. وروستی حال را سره شریک کړئ د وزیر اعظم د سفر او د دغه پیښې د قربانیانو.
وزراجم نواز شریف لکه څنګه چې تاسو ویلې اوس څه ګړی له مخه پټ سره رسېدلی دی او دی سم دستي تللی دی سیمچ هسپتال ته چیرې چې ټپیان داخل دي هغه یې کتلی دی او د هغه وروسته اوس د یو په ګورنر هاوس کې یوه غونډه هم راغوښتې ده په هغه کې به د بلوچستان د حکومت سیاسي غړي او د حکومت چې کوم سیاسي مشران دي سیاسي جماعتونه دي هغه به هم په دغه غونډه کې برخه اخلي او چې کوم د پولیس یا نور د سکیورټي چارواکي دي هغه به هم په دغه غونډه کې اخلي برخه اخلي او دوی به د دغه پیښې چې دا تېره شپه کومه پیښه د پک په سریاب کې د پولیسو په تربیتی مرکز سره موږ سره د دې جاج اخلي وروسته امکان دا دی چې دغه مړی شوی دی دا امکان دی چې د ځینو مړو په جنازه کې هم وزیر اعظم ګډون وکړي د جنازې په لمانځه کې تر دې مهال چې دی د حکومت لخوا په پټ ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي او د ښار ډېر داسې لارې چې دي هغه د ولس مشغل شوي دي پر کومو لارو چې امکان دی چې وزیر اعظم به ګورنر راوسته ځي یا باید د چاوڼۍ په خوا ځي او بل څلور ته دلته اوس هم موږ د مرکز د پولیسو د تربیتي مرکز محمد شته ولاړ یو چیرې چې په زیات شمېر کې سکیورټي ده او خو اوس د خاموشي ده او ګڼه ګوڼه چې کومه وه هغه ختم شوې ده
سامده
اسکر او د فوج ماسکر شو برایشکاش بلې راغلو هغه اوس د دې ځای وکړي دي یوازې د پولیس چې دی هغه دلی دي او د عام خلکو ته ودا مرکز ته د داخلي دوه تر اوسه او نو خبر اعلان ته د نن ته تلو اجازه ورته
سامده ترين سب کډ مړو او د جوبلو کم ورسته شمیرې را سره شریکي کوي تاسو ریپورت هم څه شته غبم چلو خو کس بدلون پکې راغلي
د ورسته چې موږ سره د مورش مې لري د شپږ کسان چې دا پېښه کې له جن سې دی یو سل دیمش کسان چې دی هغه ته باندې او ولس کسان دا چې دی چې دا هو وز سم نه د شوګل سره ډاکټرانو په روغتونونو کې او د دې ترڅنګ په روغتونونو کې هم ډېر زیات ډېرنی حالت دی او چیرې چې په دا وینا ده چې دا هڅه کوي چې ټول یو ځخته باندې چې دی
ډیره مننه ترین صاحب تاسو ته به د وروستي حال لپاره بیا هم راځو دا وو په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین چې د هغه پولیسو د هغه تربیتي مرکز مخ ته ولاړو په کم چې تیر شپه وسلوالو برید کړی وو او په کې د شپېته زده کوونکي یعنی پولیس رنګوټان وجل شوي او د سلو نه زیات جوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم کوټې ته رسېدلی د نولاندې د فوج مشر جنرال راحیل شریف رسېدلی وو او دغلته کې د مړو او د جوبلو خلکو حال یې اخیستی دی او د مړو په جنازو کې به وایي چې ګډون کوي. په دې اړه د کوټې نه زموږ خبریال ایوب ترین وړاندې یو ریپورت هم را لېږلی وو چې پکې یې د دغې پیښې تفصیلي ذکر کړی.
پیښه تیره شپه د کوټ څخه 14 کیلومتر لرې و سریاب کسټم ته څیرمه د پولیسو د تربیه پر مرکز کې هغه محل رامنځته شو کله چې درې وسلوال و مرکز ته ورداخل شول او آلته د پولیسو په استل کې په پولیسو د کونکي ټکان پیل کړل. د وسلوالو کسانو د پولیسو و مرکز ته د داخلېدو د اطلاع دراتلو سره په ګڼ شمیر کې سرحدي عسكر او پولیس هلته رسیدلي وو او د پولیسو د تربیه مرکز یې ګیر چاپېره نیولی وو. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د وسلوالو کسانو په د عملیاتو وروسته خبریالانو ته ویلي دي چې امنیتي سرتیرو درې وسلوال کسان وژلې دي. د نوموړي په وینا په پیښه کې شپېته پولیس د کونکي وژل شوي او یو سل دوه ټپیان شوي دي. څوک چې سم د لاسه د کوټ په سیول استال بولان میډیکل کمپلیکس او سی ایم ایچ کې بستر کړل شوي دي. بل خوا ته په بلوچستان کې د سرحدي عسکرو د ادارې مشر شرفګن و خبریالانو ته ویلي دي چې د پیښې د اطلاع د راتلو سره سم سرحدي عسکر په حرکت کې راغلي وو او په شل منټه کې دننه د پیښې ځای ته رسېدلي. د سرحدي عسکرو مشر شرفګن وای چې موږ د وسلوالو کسانو د خبرو سیستم نیولی وو نو دغه څخه معلومه شوې ده چې دوی د عملیات پر مهال د افغانستان سره د خبرو د لارې تماس نیولی وو. د نوموړي په وینا چې د وسلوالو کسانو تړاو د لشکري جنګوي العالمي سره دی. بلې خوا ته په سیول هسپتال کې د ټپیانو د درملنې کان روان دي. پر دې مهال په روغتون کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي او عادي وګړو ته و روغتون ته د داخلېدو اجازه نشته. هلته د پولیسو د ویان شهزاده فرحت په وینا چې په پیښه کې د وژل شوو پولیس د کوونکو د جنازې لمنځ به نن غرمه په پولیس لاین کې ادا کړل سي. امکان دی چې د فوج مشر جنرال راحیل شریف به هم په دغه مراسمو کې برخه واخلي. دلته وزیر اعلی بلوچستان نواب ثنا الله زیری د پیښه غندنه کړې او تر درو ورځو پورې د تورې ورځې په توګه د لمانځلو اعلان کړی دی او قومي بیرغ به تر درو ورځو پورې لاندې ځړیږي. بلخوا ته د اسلام آباد څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د کوټ پر دوره روان شوی دی. امکان دی چې نواز شریف به د قومي او صوبایي اسمبلۍ د غړو په یوه غونډه کې هم ګډون وکړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو وایو چې دا ریپورت لږه شیبه وړاندې راغلی و او د دې ریپورټ نه مخکې چې مونږ د ترین صاحب سره خبرې وکړې نو هغه راته ویلې چې وزیر اعظم نواز شریف هلته کې رسیدلی دی او د یو شمیر چارواکو سره یې لیده کاته کړي دي او د هسپتال دوره یې هم کړې ده. په کوټه کې د پولیسو په تربیتي مرکز دغه بیګانی وسلوال برید کې د شپېته زده کوونکي وجل شوي دي او د سلو نه زیات جوبل شوي دي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د دفاعي چارو د سیړونکي ریټایر بریګیډیر صاد محمد سره خبرې کړې دي چې په دې هرڅ کې د حکومت رول څنګه ښکاري او آیا حکومت فعال کردار نه دی ترسره کړی که څنګه دا ډول پېښې رامنځته کیږي. بریګیډیر صاد محمد وایي
حکومت کمزور دی، مختلف کوئلیشنز دی، پولیٹیسائز دی، ډېر زیات پولیس الفا پولیس علاقہ هم چې کوم دغه صرف 6% ده، باقی 3% خو لیوی سره ده. بل دغل ته چې کوم دینو مختلف شیډز دی، د ترخه ګرایش هو یا د انسرجنسی پکې روانه ده. بل دا چې بیرونی مداخلت بلوچستان کې آسان هم دی او واری مګي دغه ته خاص کر دا سی پیک ته منسوبې چې کوم دی د ناکام ول لپاره.
تاسو د گورنر خبرو کا خو تاسو هم معلومه ده چې بلوچستان کې دا مهال عملیات روان دي، ضرب اعظم عملیات هم شروع دي، نو تاسو نه غړئ چې په نورو هیوادونو باندې دغه څه چارواکي الزامونه لګي، نو دا د دې خپل دند نه د فرار یو خبره ده.
او بالکل بعض وخت موږ خپل اندرونی معاملات چې کوم بیا غیر بیرونی وجه ګورو، بیرونی به ساده کمزور نه فدا غشتي شي، بیرونی فاتت مثلا د نشي جوړول تر خګلای چې بلوچستان کې مختلف د محرکات د کیسه څه زمون پکې لاشت ده. باقي چې کوم دشمن طاقتونه دي هغه بده نه استفاده کوي.
تاسو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې ته اشاره وکړه، نو تاسو څه غنئ چې دا په خاص توګه باندې د بهرنو یا د ګوندو هیوادونو یو ځانګړي منسوبه ده چې دغه منسوبه ناکامه کی؟
دا کوم څه سکیورټي ډیویژن دی، د سی پیک داغه خو قائم شوی، داغه یو بریګیډ په خوړه کې دی، په دوادر کې دی. باقی پولیس ریکروټمنټ څه کوم دی هغه اوس روان دی مختلف صوبو کې. نو له وګړو کې سستر وی خو پکې وی داسې کارونو کې، خاص کر چې د مختلف ایجنسی وی چې تاسو چین تم ګوره نو هغه یو عزم کړی دی چې کار څه کیږي. مونږ به دا منصوبه ځکه چې چین لپاره دا ساوت چاینا سی کې یا په ملاکا سټریټس کې وکا مسائل جوړیږي او دغه مسائل جوړې دوه امکانات شته دي. دا به چین لپاره دا یو لار ده، هغه د سایه او لار ده.
د بلوچستان د اف سی ځواک مشر یو وسلوالې ډلې لشکري جنگ وی عالمی ته اشاره کړې ده، که څه هم لا کوم وسلوالې ډلې د دې ذمہواري نه اغېسته. تاسو غنئ چې لشکري جنگ وی عالمی ولې داسې کول غواړي چې بار بار د غلطه بریدونه کوي؟
نو دی القاعده سره د غلطي دا مخکې د پروژې په شرایط وخت دا ګروپ پروژې شو او دی پرویز شرف باندې هم حمله کړې وې، هغه پکې بچ شو. دی پاکستان فوج چې کوم دی، خاص کار هغه په دغه باندې امنیتي چې کوم ځواکونه دي هغه دی په نخ باندې دي. نو کو دی کې پولیس دی او کو دی کې فوج دی، نو دی په مختلف دی باندې حمله کړې دي، دی کسان نیولې شوی دي.
د کوټه د پولیس په تربیتی مرکز د بریډ پاړمو د ریټایر بریګیډیر صاد محمد دفاعي سیړنه اوریدله چې زموږ همکار مجید بابر ورسره کړی و. هلته د بلوچستان صوبې په دغه پیښه باندې د مختلفو ګوندونو مشرانو هم خپل دریس کار کړی دی، ویلي دي چې پاکستان کې امنیتي حالات ښه نه دي، وسلوال چې شرطه غواړي خپل بریدونه کولای شي، نو په کار دي چې حکومت خپلو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. دا سیاسي ګوندونه دا هم وایي چې صوبایي او مرکزی حکومت کمزوریان لري، خو د استخباراتي ادارو هم دغه ناکامي ده چې دا ډول بریدونو د وړاندې نه معلومات نشي ورکولی. تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
په کوټه کې د پولیسو په تربیتی مرکز شوی حمله په حق له د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د امنیت وضع ښه نه ده او چې وسلوال چرته هم وغواړي نو حمله کولې شي.
دې په خو مطلب دا ده چې حالات نارمل نه دي، دا یو نه حکومت په ځل بیا په خپل اداګانو باندې سوچو کې او دا پاکستان په ډېر لوی کرایسس کې او چې چرته سوکو والی هلته کې دماکه امکان لري.
د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې د حکومت لخوا دا ویل چې د ملک نه په زیات شمیر کې د وسلوالو خاتمه کړې ده، نو دې کې هیڅ حقیقت نشته. د نوموړي وینا وه چې ضرب عزب عملیاتو له وجې صرف په شمالي وزیرستان کې امن راغلی دی، په نور ملک کې اوس هم د ترهګرۍ پیښې رامخې ته کیږي.
دشتګر ختم شو، دشتګر ختم نه دی، یو مصلحت ته چې کم دی نو یې خپله خاموشي اختیار کړې ده، او چې کله غواړي نو هغه خپل ټارګټ وخی. دشتګر په خپل مطلب کې کامیاب شو. پکې چې موږ سوچ وکړو، اوس بعضې خلک پکې وي چې دا لشکر جنگ وي. سوال دا پکار دی چې تر دې ځایه رسېدل، دومره غټه ټیک کول او بیا کامیابېدل، دا زمونږ په ناکامۍ کې ده. نو تحقیقات خو پکار دی چې چېرته دا فالټ دی، په ځای دی چې موږ په نورو ملکونو خبره راواړو. نو اول ځان سړی سنبال کړي، نو که بیا خپل لیپس نی، نو بیا یې که د بار نه سوک کوي نو پته به لګي چې دا سوک کوي.
د ذکر ده چې د روان کال په اګست میاشت کې د کوټې سیول هسپتال د شعبه حادثات د لوی دروازې مخې ته شوي ځان وژونکي برید کې د اویاو نه زیات کسان وژلی شوي وو چې پکې زیات شمیر د وکیلانو وو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي چې په ملک کې د دومره استخباراتي ادارو باوجود دا قسمه پیښې رامخې ته کېدل د افسوس وړ خبره ده.
دا کې د صوبای حکومت کمزوریم ده، مرکزي حکومت کمزوریم ده، خو زیات ذمواري د سکیورټي فورسز ده او انټیلیجنس ادارو ده. ملک کې تقریبا 3 درزن انټیلیجنس ادارې دي. تر څو پورې انټیلیجنس ادارې دې عناصرو ته سمه توجه ونه کړي، سکیورټي فورسز ونه کړي، نېشنل الیکشن پلان باندې سل فصل کې عمل درآمد نشي وو، دا واقعیات په مخته نور هم کېږي. اور دوی وایي چې موږ ضربیات کامیاب کړي. ضربیات چیرې کامیاب دي؟ هغه دهشتګردي ده، هغه شو بډ فرق دی په دهشتګردانو کې.
د ذکر ده چې د پولیسو په یاد تربیتي مرکز په 2008 او 2008 کې هم حمله شوي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د پولیس په تربیتي مرکز د وسلوال برید په اړه مو د احمد الله ریپورت کې د سیاسي ګوندونو دریځ واورېد. بلخوا په پیښور کې زموږ خبریال غلام غوس د دغه برید په حواله باندې د ځینې ځوانانو او سپینګیرو سره خبرې کړې دي. دوی وایي چې حکومت ادعا کوي چې د وسلوالو ملای ماته کړې ده، ترهګري یې ختمه کړې ده، خو په کار دي چې د دې ډول بریدونو مخه هم ونیول شي او دا د دغې پولو ادعاو په باوجود ولی مخې ته راځي. راځي چې واورو د پیښور ځوانان او سپینګیری سوای.
زمانو نش فاک دا ور دی او زما تلو وزیرستان سره دی او دا هم ما میډیا باندې ولیدل، هو ډیر بس شو دی، ډیر صح په خپل معنا شم چې دا وسو دی وای چې امن راغلی دی ملک او د شتګر دی ملامت شوې ده. خو بیا دا نه مون کارونه شي په چاره چې دا نور نه وشي او امن باندې په غاره شي چې امن راشي په لګو کې کنه.
ملک اکبر خان، کوټه کې حمله او مونږ مزمت کو، خو افسوس دا کوم چې دمکی کیږي او اصلي ځای ته څوک ځان نه رسوي. تفشیش 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 پاکستان چې جوړ دی، هر کار تفشیش خو تفشیش مرحله ته ونه رسي. لکه ډاکټران یو ریسرچ کوي، هر پر محکمې چې څومره دی یو ریسرچ وي، دا هغه چې هغه مقصد ته ورسي. یو بیماری دا هغه باندې ریسرچ کوي او دهشتګردۍ باندې ریسرچ نه وشو چې دا ولې کیږي او دا کم ځای نه کیږي او پس کیږي. مونږ دا وایو چې مونږ ته دا امن راشی په مونږ امن کې هر چا ته فائدہ ده.
زمانو نسیم داور دې ډېر بد حالات واغې مونږ نشو کته غنا او نه بیانولې شو. خدا وایم چې مونږ خواهش ته چې د پښتنو پزماکه کې په ټول پاکستان کې بیا په پښتنو پزماکه کې امن راشی او دل د دې اقداماتې مونږ هغه امن چې کوم توقعات چې ضرب عذاب شروع شوې دي دا توقعات مونږ د ذهن بر لړل کې دلته کې دا امن مه هیڅ توقع را نه خلک. خو بیا هم مونږ دا دې ډېر په سختو الفاظو کې هندنه کوو او پاکستان ګورنمنټ او فوج ته دغه پر زور اپیل کوو چې دغه دا مخنیوي وشي او خصوصا پښتنو کې او بیا پاکستان کې چامن راشي.
د پیښور ځوانان او مشران وو چې د کوټې د پولیس د تربیتي مرکز باندې د تیر شپې د وسلوال برید په اړه یې خپل تاثرات د مشال ریډیو سره شریک کړي وو.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. نن سهار په پیښور کې د پولیو درې ورځنی کمپاین چې د پرون نه شروع شوی، نن سهار پکې د پولیس یو چارواکی په بمی چاودنه کې وژل شوی دی او یو تن یې جوبل شوی دی. په دې اړه د پیښور نه زمونږ خبریال ځلاند یوسفزی نور حال راکوي.
د داودزی تانی اس ایچ او حسن خان مشال ریډیو ته وویل چې نن سحر شاوخوا 9:30 بجې یاد سیمه کې د مسلم چلډرن اکیډمی په نوم د ماشومانو سکول ته سیرمه د پولیو ضد مهم په امنیت ګمارل شوي پولیس سرتیرو باندې د سړک غاړې بمی چاودنه وشوه.
یو زخمی شو دویم لاس چې بیا هغه پولیس خپل ناکار کړو لسیرې یو شل لسیرې جاړي
نوموړي زیاته کړه چې د 14 ځای ته نږدې دویم بم که په وخت نه شنکړی شوی نو ډېر ځاني زیان به یې اړولی وي. د ګلپ ورځ د خیبرو پښتونخوا په 14 ضلعو او قبایلي سیمو کې د پولیو مخنیوي مهم پیل شوی دی چې لپاره یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي. د پېښور پولیو کنټرول روم ویاندا هینا تبسم وایي چې په داودزی کې به د پولیو مخنیوي مهم ته ادامه ورکوي. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي د مرکز تر مخه تر اوسه صوبه کې په پولیو ټیمونو وسلوالو بریدونو کې تر دې پیښې وړاندې 9 کسان وژل شوي دي چې پکې 19 امنیتي اهلکار او نور د پولیو ضد کارکونکي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یوې بلې موضوع ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل دي چې په هند کې په دسمبر میاشت کې کېدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې به پاکستان ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکې میاشت کې په پاکستان کې سارک کانفرنس کېدونکې وو او هند ویلي وو چې په دغه کې شرکت نه کوي چې په ترڅ کې د سارک غونډه وځنډېدله. په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رابعه اکرم نور تفصیل راکوي.
د ګل په ماخام اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په برخه کې د سرتاج عزیز وینا وه چې د طالبانو سره د خبرو اترو دا عمل د څلور اړخیز هیوادونو غونډې تر لاندې روان دی. سرتاج عزیز هم وویل چې په قطر کې هم طالبانو سره خبرې اترې شوې دي. د دې وړاندې سرتاج عزیز سیلر کې د لاین مې څرګندونه کړې وه. د راپورونو تر مخه چې د پاکستان په سفر د افغان طالبانو د ډله به 13 میاشتې په قطر کې شوې د ملاقاتونو په اړه معلومات شریکوي. د سیمه ییزو چارو کارپوهان نظر لري کېدای شي چې دا ډله په دې وروستو کې د پاکستان لخوا نیول شوې د درې طالبانو د خوشي کولو د کډوالو په مسلو او د سولې پروسې په اړه خبرو اترو لپاره راغلي وي. سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي هر څو خبر و چې د افغان طالبانو ډله راغلي ده خو حکومت سترګې پټې کړې وي. دوی چې د طالبانو د ډلې په دې درې غړو کې مولا شهاب الدین دلاور، مولا جان محمد مدنی او مولا عبدالسلام حنفی دي.
طالبان انکار کوي پاکستان په دې باندې خفګان هم دي او زموږ چې کوم معلومات دي دا هیئت چې د قطر نه ده ولوک اختر نه وروسته پاکستان دې ته بار بار وایي چې تاسو خپل کسان نه ولګي چې خبرې وکړو تاسو د افغانستان حکومت سره هم امن خبرې وکړي. او دغه طالبان خپل هیئت ته اوس پورې نه را لېږلي خو دا کله چې طالبانو مشران درې کسان په کوټه کې پاکستان حکومت نیولي د هغې نه پس ما د خلمن طالبانو جلدي وکړه او دا خپل کسان را ولېږل.
د افغان امور یو بل کارپوه طاهر خان وایي چې د سفر مهمه موضوع د سولې خبرې دي.
دا سفر خو بیا په داسې حال کې شوی دی چې کله رپورټونه خپاره شول چې په قطر کې څه ناسته شوې ده نو زما نظر دا دی چې داسې امکان به وي چې دا خلک پاکستان سره هغه چې څغونډه شوې ده هغه شریک کړي د پاکستان رایې واخلي. طالبانو دا منلي چې سفر دلته دی پلاوی کړی دی لیکن هغې پکې فقط دا خبره کوي چې د مهاجرینو مسله ده.
څلور اړخیز هیوادونو غونډه یا QCG چې افغان حکومت او طالبانو سره مذاکراتو لپاره جوړه کړې شوې ده. د دې غونډې د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په یو ډرون برید کې د وژنې وروسته د زن ښکار شوې دي او هم دې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ کړکېچ هم رامخته شوی و. پاکستان دا موقف لري چې د غونډې هر یو هیواد ذمېدار دی چې د افغانستان امن لپاره د خپلې برخې کردار ولوبوي. پاکستان دا هم وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سیاسي حل د لارې امن غواړي او د دې لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ او د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو پاڼه باندې هم تاسو د خبرونه اوریدلی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. د احمد شاه اعظمي نه د خبرونو لنډی زورو
Thank you.
د بلوچستان په کوټ ښار کې په وسلوال برید کې لسګونه پولیس وژل شوي دي. پېښه تېره شپه له کوټ ښار څخه 14 کیلومتره لرې په سریاب سیمه کې د پولیسو په روزنتون وسوه. د ځای چارواکو په وینا درې مشکوک وسلوال د روزنتون ته داخل شول او په هاسټل کې پر پولیسو ځکونکو ناتار ډزې پیل کړې. د بلوچستان د کورنی چارو وزیر سرفراز بوکټي د وسلوال پر ضد تر 3 ساعته عملیات وروسته خبریالانو ته ویل چې امنیتي سرتیرو درې واړه وسلوال وژلي، خو د نوموړي په وینا په پېښه کې 6 پولیسو ځکونکي وژل شوي او 122 نور ټپیان شوي دي. په پېښور کې به می چاودن کې یو پولیس والا وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د ځای پولیس په وینا پېښنه سهار په داوزه سیمه کې د پولیو مخنیوي کمپاین پر مهال وسوه. د طاهر القادری په مشرۍ پاکستان عوامي تحریک ګوند اسلام آباد بندول په لړ کې د حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف ګوند سره په احتجاج کې د برخه اخیستو اعلان کړی دی. د خبر یاد ګوند پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خبر کړی او ویل دی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ټلیفون لاري طاهر القادری ته د نومبر د 2 مینیټې په احتجاج کې بل نور کړی و چې هغه قبول کړ. د افغانستان سولې علي شورا خوشبيني څرګندوي چې شای پاکستان د ازل د سولې په بهیر کې افغانستان سره همکاري وکړي. د سولې د شورا مرستيال عبد الخبير اوچقون نن مشال لري ته ول چې حالات اوس بدل سوي او پاکستان هم په سیمه کې یوازې سوي دي. د نوموړي په خبره نړیوال هم په دې پوهیدل چې تر هغه لا افغانستان بهر اډې لري. په تورخم کې د افغان سرحدي ځواکونو پر امنیتي پوستې په برید کې مارګ ژوبلا وشته. د ننګرهار ولایت ویان د تاوله خوګیانی له مشال رډیو سره په خبرو کې ومنل چې په دې برید کې سرحدي سرتیرو ته تلفات اوشتي خو کرش مې راي پډا غنکړ. خو په تورخم کې به باوري سرچینې د نور شدل په شرط مشال رډیو ته ویل چې د تیر ورځې په دې برید کې د سرحدي ځواک 8 سرتیر وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي. او فرانسوی چارواک د دې هیواد کالی ښار ته نږدې د پناغښتونکو د یو کیمپ له منځه وړلو کار پیل کړی دی. د فرانس پولیسو نن وویل شاوخوا 300 پناغښتونکي له دې کیمپ څخه ایستلي چې بیلابیلو سیمو ته به واستول شي.
دا و احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته د ژوند سره سم د مشال ریډیو وی مجله وړاندې کوو. دا تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار نجیب عامر تیاروي.
د مشال رادیوی مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجلې ګلونو اوریدونکو د تازه کلتوري او ادبي مطالبو سره موزه نجیب عامر په خدمت کې که ترپای مو بدرګه کړو نو په دې خبرونه کې به ووره. د هند او پاکستان ترمنځ خراب اړیکو د فلمی ستورو ژوند او کار اغیزمن کړي، خو په هند کې د سارک په صوفي کانفرنس کې د افغانستان ادبیات خو ځلیدل.
مشهور لیکوال، مشهور شاعران، تصوف پوهان چې د عرفاني ادبیاتو متخصصین ورته راغلي.
په پېښور کې د کلتور محکمې د 3 نو کتابونو مخکتنه وکړه.
اتیاو نه زیات کتابونه په یوه کې موږ 3 کتابونه منتخب کړل او په دې کې هغه لیکوالان دي چې هغه مختلف کتابونه په خپل نشو خپرولای.
په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو په اړه یو سیمینار وشو. دا اونۍ مو دوه بهرنۍ لنډې کیسې هم درته پښتو ته ژباړلې، اورېدو ته را سره اوسئ. پاکستانی ډرامې په هند کې او هندي فلمونه په پاکستان کې زیات مینوال لري. په یو شمېر ډرامو فلمونو کې د دواړو غاړو اکټرانو شریک کار هم کړی دی، خو په دې وروستیو کې په هند کې یو شمېر سغدریزې ډلې هندي فلم جوړونکو ته دړکه کوي چې داسې فلمونه به نه جوړوي چې پکې پاکستانیو اداکارانو هم کار کړی وي. مشهور هندي فلم جوړونکي کرن جوهر په خپل تازه فلم اے دل ہے مشکل کې پاکستانی ستوري فواد خان ته کار ورکړ. دا فلم د هندوانو د دیوالی اختر په موقع اوس د فلم جوړونکي د دې وضاحت نه پس خبريږي چې په راتلونکي کې به هیڅ پاکستانی اداکار ته په خپل فلم کې د کار کولو موقع نه ورکوي. د دې په خبرګون په پاکستان کې هم په هندي فلمونو او ډرامو د بندیز اعلان شوه. په ډېر نور حال د فرشتہ جلال زئی په راپور کې
دواړه رقیب هیوادونه چې پاتمی وسلو سنبال دي د هنر په ډګر کې د یو بل په وړاندې ودرېدل او بل اخره د کشمیر د لانجې لمن یو اربیا د سینماو او نندارتونونو تر ډګره خوراکړه. د تر هغه وروسته چې نوې ډلی په پاکستان کې پر یو شمېر میشتو تروریستانو تور پورې کړ چې په کشمیر کې د دوی پر یو پوځي پوسته په حمله کې نولس تنه وژلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي لانجې لا زیاتې شوې دي. هندو ملت پالو په وروستیو کې د هند حکومت ته خبرداری ورکړ چې که په پاکستاني اکټرانو او سندرغاړو د ورتګ بندیز ونه لګوي په تاوتریخوالي به لاس پورې کړي. کله چې د هند په مهاراشترا ایالت کې د ملتپالو یو ګوند ام ان اس خبرداری ورکړ چې پر سینما او به حملې وکړي، د هندي فلمونو یو ډیر پیژندل شوی ډایرکټر کرن جوهر وویل چې هیڅ پاکستاني اکټر ته به تر دې وروسته په خپلو فلمونو کې ځای نه ورکوي. دروانی میاشتې په پیل کې د هندي سینما او نندارتونونو اتحادیه اعلان وکړ چې په څلورو ایالتونو کې به د هیڅ داسې فلم یا نندارې د خپرېدو اجازه ورنه کړي چې پاکستانی هنرمندان یا سندرغاړي برخه پکې لري. د دې ټولو په جواب کې په پاکستان کې هم د بالیوډ یا د هند د سینما پر ټولو تولیداتو بندیز لګېدلی دی.
ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो, कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया, सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो।
د هند او پاکستان خراب وړي کو د دواړو خو فلمونه ډرامي او د کارانه غیزمن کړي، خو د کابل او نیوی ډلی ترمنز د راشه درشه د زیاتېدو راپور نه را رسیدلی. د هند د راجستان صوبې په مرکز جیپور کې په روانه میاشت کې د صوفی فیسټیوال کې د سارک د غړو هیوادونو ادیبانو برخه واخیسته چې له دې جملې نه افغان لیکوال هم هلته ورغلی وو. د صوفی ادبیاتو میلې ته ورغلی افغان لیکوال وایي دوی هلته پوره ونډه واخیسته او د دوی فعالیتونه وستایل شول. زمونږ همکارې سهیلا حسرت نظیمی د افغانستان د پلاوی سره د دغه فیسټیوال په باب خبرې کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته رابولم.
د سارک د غړو هیوادونو د پلاویو په ګډون د صوفی په فیسټیوال کې د افغانستان ادبي او فرهنګي پلاوی ښه وځلید. دغه فیسټیوال چې د ادبي مقالو په لوستلو او په اجمیر شریف کې د سندرو په اجرا سره ونمانځل شو، د هند د راجستان په مرکز د جیپور په ښار کې جوړ شوی. د افغانستان د لیکوال او شاعرانو له ډلې څخه چې د افغان لوړپوړي پلاوی غړي وو، ښاغلی غفور لیوال په دې فیسټیوال کې د افغانستان ګډون په زړه پورې به ارزاوه. د د دې فیسټیوال په باب د معلوماتو په اړه ویل،
سارک د غړو هیوادونو د ادبیاتو کلنی فیسټیوال هر کال سارک د ادبیاتو د واسطې لخوا نه جوړیږي په هندوستان کې، ځکه چې د دې ادارې مرکز په هندوستان کې. د دوی کلنی دوه غونډې لري، یو ته د سارک د ادبیاتو فیسټیوال وایي او بل ته د سارک د هیوادونو د عرفاني ادبیاتو یا د صوفي فیسټیوال وایي. دغه فیسټیوال څه کالې هندوستان هیواد د راجستان ایالت په جیپور ښار کې جوړ شوی و، چې د سارک د غړو هیوادونو ډېر وزرسته هیئتونه د ادبي او فرهنګي کړو څخه ورته راغلي وو. مشهور لیکوال، مشهور شاعران، تصوف پوهان، د عرفاني ادبیاتو متخصصین ورته راغلي.
لیکوال او شاعر ښاغلی نجیب منلی هم د هیوادونو ترمنځ د دغه فیسټیوال د اهمیت په باب وویل چې دا ډول فیسټیوالونه د هیوادونو ترمنځ د فرهنګي لاسته راوړنو د راکړې ورکړې په برخه کې اهم رول لوبولی شي. د وویل
دا سارک اړوند سازمانونو کې د سارک هیوادونو د ادبیاتو او لیکوالو د فاؤنډیشن په نامه باندې یو بنسټ دی چې مرکز په ډیلی کې دی او د هند په ابتکار جوړ شوی. تقریبا څو کاله کېږي چې دوی منظم فعالیتونه لري، نو د سرفراز د دغه بنسټ په ابتکار جوړ شوی دی. همېشه په هندوستان کې کېږي، په هندوستان په بېلابېلو ښارونو کې په کال کې دوه واړې ټینګه سیمینار دایروي.
د فیسټیوال یو برخه د اجمیر شریف په زیارت کې د صوفیانه او عرفانی سندرو اجرا به چې اوس په یو فرهنګ بدله شوې ده.
د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې لخوا په روانه میاشت کې د هغو درې دیرشو لیکوالو کتابونه په سرکاري خرچه چاپ کړی شول چې د نادارۍ له وجې یې په خپله د خپرولو توان نه درلودلو. له خپرېدو وروسته د دغو کتابونو د مخکتنې غونډه د پېښور په نشتر حال کې وشوه چې لسګونو ادیبانو او حکومتي چارواکو پکې ګډون وکړ. په دې موقعه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی کلتوري صلاحکار عبدالمنیم خان وویل صوبایي حکومت به د لیکوالو او فنکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
شاعران، ادیبان، تاون زرمندان دا زمونږ د قام سترګې دي، دا زمونږ پېژنګلو ده. اولنی ځل دی چې صوبایي حکومت زمونږ کې پکې تاسو ته یاد خلطی کړی، تاسو نه کمیټي جوړ کړی، تاسو خلک سلیکټ کړی. تاسو ان شاء الله نن دا باور درکوم چې تاسو ته مونږ 20 کروڑ روپیې ښی دي، نور 20 کروڑ ان شاء الله تاسو دا ویم چې دا 33 او تاسو 1033 کتابونه دارنګ چې څنګه چاپ شي دارو ان شاء الله دا کې زمو دا بل ان شاء الله مونږ چاپ کوو.
په یادو درې دیرشو کتابونو کې ځینې د میرمنو لیکوالو دي. د ډاکټرې فرخنده لیاقت کتاب هم په دې لیکلړ کې شامل دی. نوموړې وایي که پښتنې میرمنې همت وکړي د ډېر الوت موقع په مخ کې دي.
نن ډیره د خوشحالۍ خبره دا و چې ما وکتل چې سره زما 15 کسان نور پښتنې میرمنې داسې دلته کې په دې محفل کې موجودې وې چې د هغوی د شاعرۍ او د نثر کتابونه چاپ شوي دي. زه ټولو پښتنو زنانو ته دا یو ریکوېسټ کوم، هغې دې په خپلو احساساتو باندې د خلکو مخکې تر وړو باندې شرمېږي نه دې چان یریږي، بلکې هغې دې همت وکړي، هغې دې حوصله وکړي، مخکې دې راشي.
په همدې موضوع د نورو معلوماتو لپاره مې د لیکوال او د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون د استاد عباسین یوسفزي سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې د چاپ شو کتابونو د لیکوالو په اړه معلومات وغوښتل. هغوی راته وویل
دا څه ده چې دا سلسله چې دا ډېر وخت دا لړۍ پیل ده. پخوا به داسې و چې کلچر ډیپارټمنټ به چېرته د خپل یو کس دوه درې څلور هغه خلکو چې هغې به ځان رسولی شو یا به د حکومت د خلکو څه نږدې خلکونو هغې له به کتابونه چاپ کول. بیا چې کله د تیر امیر حیدر خان هوتی په دور کې کلچر ډایرکټریټ جوړ شو، نو د هغې لخوا د میا افتخار حسین په وزارت کې هم څه کتابونه وو چې ما ته شمېره نه دی یاده، خو د 40 نه غالبا زیات وو هغه چاپ کړی شوي وو او دغسې لیکوالانو ته ورکړی شوي وو. بیا دغه لړۍ چې دا موجوده حکومت چې کوم دی د پرویز خټک صاحب حکومت، هغې د مختلفو لیکوالانو نه کتابونه وغوښتل او هغه کمیټي چې دا هغې ما ته حواله کړه چې د دې نه به ته کار اخلي، نو هغه مونږه 15 میټینګونه وکړه او د هغې نه پس مونږه 70 نه زیات کتابونه او پای کې مونږه 33 کتابونه منتخب کړل چې پای کې یو کتاب د هنکو دی، درې څلور په کې د اردو او باقي ټول څو کتابونه دي. او په دې کې هغه لیکوالان دي چې هغه خپل کتابونه په خپل نشو خپرولای او یا هغه لیکوالان هم چې چا خپرولای شو خایر علی ګلو مونږه چې کتاب ته قتل معیار تم قتل او دا هغه معیاري کتابونه چې مونږ راځل کړل او هغه مشایع کړل.
اباسین صاحب، په دې کې د میرمنو ونډه څومره په پام کې نیول شوې و؟ د څومره میرمنو کتابونه په دې کې چاپ شوي دي په دغه لړۍ کې؟
زه دا ګڼم چې 15 به پکې میرمنې، باقي نارینه دي. او چې څومره خلکو کتابونه را لېږلي وو، د دې لپاره مونږ یو قانون په شریکه باندې جوړ کړی و. هغه قانون د کمیټې د پاس شوی او د حکومت د طرف نه پکې هم خبرې شوې او هغه قانون چې کوم کتابونه پای پوره ختل نو هغه مونږ شایع کړی دي. هغه د سړو که د ښځو او هغه که د هر ژبې و، او چې کوم معیاري و نو هغه مونږ منتخب کړی دي، او چې کوم غیر معیاري و هغه که د هر ژبې و نو هغه مو شاته پرېږدي.
واسین صاحب، د حکومت دغه اقدام ستاسو په خیال د لیکوالو د تشویقېدو لپاره څومره ضروری دی؟
دا خو امیر صاحب تاسو په خپل لیکوالۍ تاسو اندازه کیږي چې یو لیکوال کتاب ولیکي او هغه د هغې د چاپ وس نه لري، چې هغه څومره د درد د کیفیت نه تیریږي او هغه څومره غمجن شي. نو دغه غمجن کیدل چې دی هغه د لیکوال حوصله ماته کی. دا کچرې د حکومت لخوا هر کال دغه سه 40-45 کتابونه چاپ کیږي، نو دا به ډیره لویه خبره وي. د دې خزانه به هم زیاتیږي، بل به دغه لیکوالان چې کوم خخه کتابونه لیکي او هغه بیا ضایع شي، چاپ نشي، نو هغه به د ضایع کېدو نه هم بچ شي.
واسین صاحب، د پښتونخوا کې ډیری لیکوال داسې هم وو چې اوس هغوی زموږ په منځ کې نشته، خو د هغوی هغه اثار به یې خپلوانو سره وي، او هغه به خی ډیر معیاري کتابونه هم وي. دا غي لټون د پاره څه کول پکار دي ساس په خیال؟
زه دا ګڼم چې مونږ ټول زمونږ د لیکوالانو ملګرو ټول داسې مواري جوړیږي چې کله د کلچر ډیپارټمنټ خیبر پختونخوا له اړخه په اخبار کې اشتهار راشي نو بیا په کار دا ده چې مونږ د هغو ټولو لیکوالانو کتابونه چې کم معیاري دي او هغه دغسې پراته دي او یا لیکوالان وفات شوي دي او کتابونه یې ناچاپه پراته دي نو په کار دا ده چې هغه مونږ دغه دفتر ته ورسو او دغه کمیټې ته کېږد چې هغه کمیټي فیصله وکړي نو انشاءالله تعالی دغه آثار چې دي دا به زمونږ ورکیږي. نه
د دغو کتابونو مخکتنې غونډه هم وشوه په نشترحال کې او په دې غونډه کې یو حکومتي چارواکي عبدالمنیم خان ډیر په زغرده ویلې لیکوالو ته او شاعرانو ته چې موږ سره ډیر فنډونه دي ستاسو دپاره، نو ستاسو په خیال دغه حکومت سمود مخکې د لیکوالو فنکارانو سره د مرستې یو لړۍ شروع کړې و او اوس دغه د کتابونو د خپرېدو دغه لړۍ پیل کړه، نور څه کول په کار دي د لیکوالو د ژوند دپاره؟ آیا کوم داسې مرکز هم په کار دی کنه چېرته چې لیکوال او شاعران لکه پریس کلب غوندې هلته دوی کیناستی شي د دوی پالنه کېدی شي؟
خبرې ډېرې دي عامر صاحب، داسې دی چې رایټرز کلب هم په کار دی چې جوړ شي چې پای کې لیکوالان راټولېږي او خپلو کې خبرې کوي، یا د لری لری ضلعو نه لیکوالان راشي او هغه په پېښور کې بیا هلته اوسېدی شي شپنی مکولی شي. نو په کار دا ده چې داسې د لیکوالانو لپاره یو اداره یو ځای موجود وي. د دې نه علاوه د لیکوالانو په حق له ډاکومنټري فلمونه هم جوړول په کار دي چې د لیکوال د ژوند او د کار په حق له پکې په لنډو سپو کې معلومات. بله دا خبره ده چې د دین علاوه د لیکوالانو د پاره د صحت او د لیکوالانو د نور مرستې د پاره مې ادارې په کار دي، مدونه په کار دي. دا موجوده چې کوم حکومت لړۍ پیل کړې وه چې هر خلکو ته 1500 روپۍ د میاشتې ورکولې فنکارانو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو ته، نو هغه لړۍ اوس فی الحال ودرېدلې ده. نو په کار دا ده چې هغه بیرته پیل شي او دا دې کې نور لیکوالانو او نور فنکاران هم شامل کړی شي.
د پیژندل شوی لیکوال باسین یوسفزی خبرې مو اورېدې په مشال راډیو مجله کې کلتوري او ادبي راپور ناورې. اورېدونکو په لږه شیبه کې درته د دوو بهرنیو لنډو کیسو پښتو ژباړه دراورو. یوه کیسه د یو هندی لیکوال سقلن رضوی دا چې ګوته نومیږي، او بله د یوې انګلیسي ژبې لیکوالې لانا وینسټن دا چې بله میرمن نومیږي. دواړه کیسې درته ما نجیب امیر ژباړلې او زما همکاران بشیر ګواخ او پامیر سایل به وړاندې کوي، خو اول درته سونو راپورنه لرو. په کراچۍ ښار کې د نومبر په 3مه د یو پښتون انځورګر محمد ارشد خان د انځورونو نندارتون جوړیږي. ارشد چې د میک په نوم پیژنګلوي لري وایي چې 40 کاله انځورګري کړې ده، او د سن په خوره به د کوم پښتون هنرمند د انځورونو د لومړی نندارتون وي. له نوموړي سره د مشال خبریال محمد عمران خبرې کړي.
تقریبا اور مدا چې په کراچۍ کې شپیتلا کا خوښه پښتانه چې نو اوسي پای کې زه تر اوسه پورې زه سوره معلومات لرم، زه ډومبه پښتون انځورګری ما چې د سین پزما کا وای دا شان د انځورګری حالي زلي کوم.
محمد ارشد خان مې د خیبر پښتونخوا د سوابۍ ضلع د ټوپۍ کلی سره تعلق ساتي، او د نوید لسیز راهسي په کراچۍ کې ژوند کوي. د پښتون انځورګر په هیڅ مې کوي چې هغه د زیګون سره سم په خپل خاور او خپل قام جنگ لیدلې ده. ځکه په انځورونو کې هم دغه رنگ زیات په نظر راځي، او هڅه کړې چې د جنگ د ختمولو لپاره د انځورګرۍ د لارې خپل کردار تر سره کړي. د نومبر په 3مه د میک د ځانګړي نندارتون په اړه دی وایي چې په دې دستور کې مهمه خبره په جنگونو کې تر ټولو زیات ځپل شوې د زنانو انځورونه دي، ځکه چې جنگونه د پخوا راهسې سړی کوي خو تر ټولو زیات پکې زنانه ځپل کیږي.
زما په دې ننداره کې چې خاص چې کوم پوینټ ته کوم خبره ده هغه دا ده چې د جنگ چې دنه تر اوسه پورې ما کتلې سو خیر چې دنه خزیم په جنگونو کې رالی فوج کې رالی خو زیات تر اوسه پورې چې سړو جنگونه کړی وي، نو دا شي دا کریکٹرز میرا غستی دی چې خزا او زپل شین به لازمی خبره چې بیا دا اخری تمه ده دی انسان ته تبای.
په روانه میاشت کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور 15مه کلیزه ولمانځل شو. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینو چارواکو لیکوالو او ماشومانو ګډون وکړ. په غونډه کې وویل شول که ماشومانو ته د لیک لوست او مطالعې مناسب چاپیریال برابر شي، د ټولنې د ستونزو په هواری کې رول لوبولی شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل چې په تیر یو کال کې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي.
ما خانه هستیم، خانه خیالی، نه دیوار داریم نه چت داریم.
موش کوریو خو خیالی کوریو، نه دیوالونو لرو او نه چت. افغان دولت او حکومت چې باید له موږ سره ملاتړ کړی وای تر اوسه هیڅ ملاتړ نه دی کړی. موږ اوس هم د سړک پر سر یو او خپل کار پر مخ وړو.
خاغلی تورمان وویل د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پوهانو مسلکي ناستې، سیمینارونه او د ماشومانو لپاره تشویقي غونډې جوړې شوې، یو شمېر کتابونه چاپ شوي او د دې ترڅنګ په فیسبوک کې ورته یوه پاڼه ځانګړې شوې چې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي او ښه نتیجه ورکړې ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات د ماشوم ادبیات د ماشومانو د سالمې فکری ودې لپاره مهم وګاڼه او ژمنه وکړه چې له دې پروسې سره به مرستې وکړي.
موږ په ټولو معناو سره له دوی سره همکار یو او غواړو چې د ماشوم روزنې پروسه نوره هم وغځېږي.
اوس درته دوه لنډې کیسې وړاندې کوو. اول د انګلیسي لیکوالې لانا وینسټن لنډه کیسه، بله میرمن د پامیر ساحل په غږ کې.
لنډه کیسه بله میرمن. رستورانت له بیروباره ډک دی، میزونه یو بل ته نږدې او خوا په خوا ایښي دي. د میزونو سر ته په ډکو قابونو کې خواړه او ګیلاسونو کې مشروبات راوړل کیږي او د خلکو د غږېدو ګونګوسې هم تر غوږو کیږي. که څه هم زه یې په پوره ډول نشم اورېدی، خو په هغه بل میز په یوه جدي موضوع بحث روان دی. زه دومره پوهیږم چې هغه سړی خبرې کوي او هغه ښځه غمجنه بریښي، او زه له ځانه سره وایم چې دا هر څه به سم نشي. څو میزونه اخوا هلته یوه ډله خلک ناست دي چې شراب څښي، بیهوده خنداګانې کوي، د پنیرو په چکنۍ کې د چرګ سرکړي ورنونه او وزرونه ډوبوي او ګرد حلقه شوي تیز رنګه پیاز ورسره خوري. دوی د بل خوراک فرمایش کوي او زه نه پوهیږم چې تر دې وړاندې یې څو خوراک کړي دي. زه د میز مخامخ ناست خپل سړی ته ګورم چې لا هم په ټلیفون کې ورک دی. نه پوهیږم فیسبوک ګوري، انسټاګرام کې ګرځي، بریښلیکونه لولي او که څه کوي. هغه له ما سره نه دی، بلکې هغه چیرته بل ژوند کې کاملا اشغال شوی، چیرته چې هغه د خپل موبایل په 3x15 سکرین اړیکی نیولای شي. هلته ښایي بله ښځه د هغه ملګری وي، ښایي هغه د داسې خلکو سره په تماس کې وي چې دا 40 کاله یې سره نه دي لیدلي. دا هم کېدای شي چې هغه په ځنو داسې سیاسي مقاصدو بحث کوي چې ده ته مهم دي یا نه دي. هغه د هغو پر هغو تصویرونو سترګې خښې کړي چې چیرته بل ځای یې د خوړو پر مهال وستلی دي. هغه ګوري چې په توپ بازۍ کې څه روان دي، د هغوی ماشومان ګوري چې د خپلو ملګرو سره د لامبوزنۍ مسابقې کوي. زه بس دومره پوهیږم چې هغه اوس دلته نه دی. زه له خپله ځایه پاڅېږم او د میرمنو خونې ته ځم. په تلو تلو کې پر شا ګورم، هغه حتی خبر شوی هم نه دی چې زه له میزه پاڅېدلی یم. کله چې زه څو دقیقې وروسته راستنه شوم، هغه ماته په یو تش نظر وکتل. چیرې وې؟ ماته دې ونه ویل چې چیرې ځې. ته چیرې وې؟ زه دلته ناست یم، له میز نه نه یم پاڅېدلی. نه، تا له ما مخکې میز خوشې کړی و. ته هماغه شیبه له ما تللی وې چې ټلیفون دې راوویست او د فیسبوک کتل دې پیل کړل. نه، داسې نه ده، موږ تر ډیره خبرې سره کولې. رښتیا؟ ته ماته دا ووایه چې تا د ډوډۍ فرمایش پر مهال له دې خبرې پرته چې د غوښې کوفته او په شاتو او شړشمو کې پخه د چرګ غوښه به ښه وي، له ما سره په کومه موضوع خبره کړې ده؟ او تاته دې معلومه وي چې زه هیڅکله بله میرمن جوړېدل نه غواړم. زه قسم خورم بله هیڅ میرمن زما په ژوند کې نشته. په دې وخت کې ډوډۍ رارسیږي. دا یو عادي ښکاره کېدونکی برګر او د آلو چپس دي، خو هغه ته جالب دي. هغه خپله کمره راوباسي او عکسونه یې اخلي. هغه وایي راځه کینه دلته چې عکسونه واخلو. خو زه ودرېږم، ویښته مې برابروم او د هغه خوا میز ته نږدې کیږم. خو هغه وار له مخه په خپلې دنیا کې ورک دی. د خپلې ماخامۍ عکسونه پر فیسبوک خپروي چې خلک یې وګوري.
زرا ګرځم خپل جمپر او بټو پورته کوم او روانېږم. کله چې دروازې ته رسېږم شاته ګورم خو هغه لسره خبر شوی هم نوی چې ګوندې زه تللی یم. د رستورانت ګارسونه لما پوښتنه کوي هر څه سم دي. زه ځواب ورکوم هو تا هغه سړی ګورې چې زه ورسره وم. هغه ته ووایه هیله لرم هغه او د هغه فیسبوک ملګري دې سره خپلو کې ښه وخت ولري. او له دې سره زه له دروازې د باندې وځم. د هوا یخه څپه مې پر مخ لګیږي او د یو حقیقي ژوند احساس کوم.
پامیر سایلو چې د لیکوال لانا وینسټن کیسه تاسو ته وړاندې کوله. اوس د بشیر ګواخنه د هندي لیکوال سقلین رضوی یو کیسه دراورو چې ګوته نومیږي.
دا چې دوشنبه وه نو په بانک کې ډیر زیات بیروبار وو. په بانک کې د خپلو پیسو د جمع کولو لپاره اته یا لس کسه په لیکه کې ولاړ وو. خلکو په لوړ غږ خبرې کولې. دا ایرکنډیشن هم ایله نن خرابېدلو. ګرمۍ خولو او ځنډ خلک ورو ورو بې حوصلې کول. زه باید په وخت کالج ته رسېدلی وای نو ځکه مې هڅه کوله چې غاړه جګه ونیسم څو د بانک د مامور د کار نه خبر شم. هغه کمبخت هم د اورګاډي د ټکټ پلورونکي مامور په څیر ډېر سست کار کاوه. یو ناڅاپه چا د شال لوري زما په اوږه لاس کې خود او راته ویل زویا ما ته خو دغه چک ولیکه. ما چې مخ ورواړو نو ومې لیده چې کاکا عبدالعلیم دی زمونږ د کوڅې رئیس. هغه چې ورکوټه وو او هغه محل کباړي وو نو د ګونډنه ممبئی ته راتښتېدلی وو. زاړه شیان به یې اخیستل او نن د خدای په لورینې هر هغه شی ورسره وو چې بل هیچا سره نه وو. هغه که څه هم په نوم عبدالعلیم وو خو د علم نه په ډیر واټن کې اوسېده. په لیک لوس نه پوهېدو او د لاسلیک په ځای به یې ګوته لګوله. ما د هغه چک ډک او هغه پې هم خپله ګوته ولګوله. ما په خپل حساب کې پیسې جمع کړې او هغه راوویستلې او بې له دې چې ویش مری د خپل جیب په خیرن دسمال کې غوټه کړلې. هغه په داسې حال کې چې ما ته یې دعاوې کولې له ما سره غبرګ د بانک له ودانۍ څخه راووتو. ما هغه ته د علم په اهمیت باندې خبرې پیل کړې. ما چې د هغه علاقمندي ولیده نو د علم په اړه مې هغه ته د خوږ پیغمبر د څو حدیثونو د اورولو موقع ترلاسه کړله. علم حاصل کوي ولو که چین ته پسې لاړ شي. علم د زنګو نه تر قبره پورې حاصل کوي. ما هغه ته وویل کاکا زده کړې په هر وخت کې کېدی شي. ته اوس هم دومره څه زده کولی شي چې خپل چک په خپله ولیکي او د ګوتې لګولو په ځای لاسلیک وکړي. هغه چې څومره په توجه زما خبرې اورېدلې ما انګېرله چې زما خبرې پې اغیز کړی دی. کله چې څلوردارې ته ورسېدو زه کالج ته او هغه خپل دوکان ته روان شو. څو ورځې وروسته په څه کار پسې د کور نه د باندې ووتم او د علیم کاکا د دوکان له مخې نه تیر شوم. ما ولیدل چې هغه لونګۍ په سر کړې او لنګې تړلې دی او په چوکۍ ناست دی. چې څنګه یې په ما سترګې ولګېدې غږ یې را باندې وکړ زویا قلم خو به لرې. د دې خبرې په اورېدو ډېر زیات خوشحاله شوم چې په کاکا علیم باندې زما خبرو تاثیر کړی دی. په زړه کې مې تیر شول ډېرې ورځې ووتې اوس به یې ارومرو لږه ډېره زده کړه کړې وي. دا خبره روښانه ده چې انسان هوډ وکړي نو هر څه کولی شي. ځکه خو مشرانو ویلي چې یو بل ته واز او نصیحت کوئ. کله چې یو څوک د زړه له اخلاصه یو چا ته خبره وکړي نو خامخا تاثیر لري. پروردګاره د چا په زړه کې یو څنګه خبره ورچي هیڅوک نه پوهیږي. ما د خپلې کامیابۍ په نشه کې خپل قلم له جیب نه راوویست او کاکا علیم ته مې لاس ور وړاندې کړ. هغه ډېر په شوق قلم زما له لاسه ونیو او د خپل ښي لورې نه یې خپل پرتوغاخ په لاس کې واخیست. په داسې حال کې چې پرتوغاخ یې په ګنډه کې اچولو راته ویل زویا کېنه یو چک راته بیا ډکه زه چې پرتوګ واغوندم نو ګوته به پې ولګوم.
له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا غنه تړو. نور ډیر مطالب به درته راتلونکي اونۍ په بلې غنې کې وړاندې کړو. پاک الله مو مل.
مش